پیدا سدی رډو د دې سات خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم وړاندې مو د قانونو په برخه کې پر افغانستان د نړیوالو د یو بندیز لری کېدو خبرو علت یې څه دی او ګټ یې څه تر خبرونو وروسته به یې واوري. د بشري حقونو ډلو له استرالیا غوښتي دي چې په افغانستان کې د دغه هیواد د پوځیانو د جنګي جرمونو د تحقیقاتو نتیجې خپرې کړي. په ترکیه او یونان کې د سلسلې د قربانیانو شمیر نشته شلو ته ورسید او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. د خبرونو تفصیل. د بشري حقونو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د پښتون نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت ته همشهري ډلې شامل دي او دوی د استرالیا پوځي چارواکو ته په دې اړه لیک استولی دی. د استرالیا چارواکو تر اوسه د دې لیک په ځواب کې څه نه دی ویلي. د استرالیا سرډیاتم سکاټ موریسن تیره اونۍ ویلي وو چې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي او د تورونو د سپیناوي لپاره تحقیقات پیل شوي دي. نامعلومو وسلوالو د شبیر احمد قیومي په نوم د کندهار یو مخکنی څارنوال وشلی دی. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې پر شبیر احمد قیومي باندې دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د ښار په نهم حوزه کې پرون ماسپښین مهال ډزې وکړې. قیومي څو کاله مخکې د کندهار د استیناف څارنوال مدافع وکیل وو او یو ځل ولسی جرګې ته کاندید هم وو. د هغه د وشل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلي احمد فضلي وایي
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلی دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو. خو بیا هم لوبې دي د هغو خپل ملک دی هغه کم مسیر چې ورته تعین کړی دی لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته.
د پاکستان یو سلوشل کورنی ټیمونه او د افغانستان د ملي ټیم شپږ لوبغاړي په دې لوبه کې ګډون کوي چې یکشنبه پیل شي. لسکونه زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنگلاديش او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خبرولو له حق د فرانسې د دفاع په خبرګون په غوسه و. په فرانسې کې بیا ګڼ اضافي پوځیان د امنیت تامین لپاره ځای پر ځای شوي دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د نیس ښار هغه سیمه ولیده او خلکو ته خبري وکړه چې پکې یو بریدګر درې تنه په چړې ووشل. ماکرون د یو اسلامي ترهګری سره حمله وبلله. ماکرون ویل چې فرانسې د خپل ارزښتونو په خاطر تر برید لاندې راغلی ده. په ترکیه او یونان کې د زوروري زلزلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 1900 رسیدلی دی. ډیره مرجوبله د ترکیه په ازمیر کې راپور شوی ده. د ترکی چارواکو د شپې ناوخته تایید کړه چې هلته د مړیو شویو خلکو شمیر 1900 پورته شوی او د ټپیانو شمیره 1900 کسانو اوښته ده. د یونان په ساموس ټاپو کې د دوو کسانو د وژل کېدو او د 1900 نورو د ټپ کېدو خبره تایید شوې ده. د دې زورور زلزلې مرکز د اجا سمندرګي بلل شوی چې څپې ان په استانبول او یونان کې حس شوې دي. امریکا د دې زلزلې اندازه 0.5 شودلې خو ترکیه د ریختر په کچه 6.6 اعلان کړې ده. ترکیه په سیمه کې د هغو هیوادونو لړډلې ده چې په خو هم خطرناک زلزلې پکې شوې دي. 13 جنوري په ایلاجیک شار کې وی زلزلې 10 کسان مړ کړل او څه باندې 1600 نور ټپیان کړل. د ترکیه په ازمیت شار کې د 1999 کال زلزله تر ټولو خونړۍ بلل کیږي چې پکې 1000 کسان مړ شوي وو. او روسي خبردار چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نشته 1.9 مثبت پیښې ثبت شوې دي. لدې سره د جمعې تر ورځې په متحده ایالاتونو کې په کووېډ 19 ناروغي د اخته کسانو شمیر تر 9 میلیونه واوښت. دا شمیرې په داسې وخت کې خبرې شوې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. بل لور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 2 لکه 40 سره ډېر مثبت پیښې ثبت شوې. په فرانسې کې پرون د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټول بند اعلان شو او تمه ده چې سر له بل سبا په بلجیم کې هم ټول بند اعلان شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه د لښ پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان د افغانستان څنډولې غړي ټوب بیرته ورکړ.
معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خبر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د کندهار لولي حیات الله حیات سره د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې پاړه شهیدلیو
ساحه مو بند کړی ده، د رود خواته، د خار خواته، د شاولی کوټ خواته او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي.
په نورستان کې د دوه سلوي شروختي مرکزونو د کارکونکو اعتصاب روان دی.
دغه د مارچ په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د اوربند لنویو هڅو خبرو او د خبرونې پروسیو کې د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. اروپای ټولنې د استخراجي صنایعو د رونتیا په نړیوال سازمان کې افغانستان ته د غړیتوب د بیرته ورکولو هر کلی کړی دی. په کابل کې د اروپای ټولنې مشر استازي او سفیر وون برندت وویل چې اروپای ټولنه به له افغانستان سره د قانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیات شفافیت لپاره همکاري وکړي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان په 2018 کال کې د افغانستان غړیتوب ځنډولی و. سفی الله سنګزای راپور لري.
د استخراجي صنایعو د رونتیاب سازمان کې د افغانستان غړیتوب چې راتلونکي په قانونو او طبي زیرمو تړلې ده خورا مهم بلل کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر او سفیر وون برندت ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګیدلې ځنډ لری کېدو هر کله کوي. ښاغلی برندت ویلي دا د افغانستان لپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. هغه په خپل ټوټر باندې جمعه دا هم لیکلی چې اروپایي ټولنه به د قانونو په سکتور کې د لا زیات شفافیت دراتلو او د حساب کتاب د ښه کېدو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي. د اروپایي ټولنې د استازولۍ مشر بیا دا ټینګار هم کړی چې خلک باید پوه شي د هیواد معدني شتمنۍ څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د رونتیا نړیوال سازمان شاوخوا 50 غړي لري چې د قانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د رونتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولې و چې په خبرې له 2013 تر 2018 کاله پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي او هم یې د قانونو په برخه کې ښه مدیریت نه و کړی. د اکتوبر په 19 دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمي هڅې کړي، نو ځکه دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لري کړ. دغه سازمان لپاره د غړیو هیوادونو رونتیا د اړوندو ادارو پوره کېلتیا او د کاني سرچینو د مدیریت لپاره د پایلو او اغیزو ترلاسه کېدل درې مهم او اساسي شرطونه دي. دغه سازمان د نړیوال سکرټریټ عمومي مشر مارک روبینسن په یو پیغام کې ویلي چې افغانستان د یادو شرطونو د تطبیق زمينه برابره کړې ده.
To ensure the sustainability of the EITI process.
The EITI the process the پایښت یقیني کول لپاره د اعتبار دهي بیا کتل شوی تګلاره د معلوماتو په سیستماتیک شریکولو باندې ټینګار کوي. د افغانستان او موریتانیا په څیر هیوادونو د کمپنیو او حکومتي ادارو په اړه د معلوماتو د شریکولو لپاره زمينه برابروي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د استخراجي صنایعو د رونتیا په سازمان کې د غړیتوب بیا ترلاسه کول یو لوی لاسته راوړنه بولي. دغه وزارت ویاند او سلاکار عبدالقادر مدفی ازادي راډیو ته وویل
د استخراجي صنایعو د شفافیت نړیوال سازمان کې د افغانستان عضویت لزند څخه وویستل شو. معیارونو برخه کې افغانستان په دې وروستیو کې خبر مختک کړی چې هغه د قراردادونو برخه ده، جوازونو برخه ده او همدارنګه پروسو د تسهیلاتو برخه ده.
د افغانستان د کانیا مدني شتمنیو او طبي زیرمو ارزښت 3 تریلیون ډالر یا 3000 میلیارد ډالر خودل شوی. جګړې، ناامنی په طبي زیرمو او قانونو د سیمایزو زورواکانو او وسلوالو مخالفینو ولکه هغه عوامل بلل شوی چې د افغانستان د قانونو ناقانونه استخراج ته زمينه برابره کړي او هم یې اداره لننګونو سره مخ کړي. افغانستان کڅامل طبیعي زیرمو ډک او غنی هیواد بلل کیږي، خو د آسیایی بانک د شمیرو لمخې دا وروستي څلور کاله نږدې 55% افغانان د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندهار ولی حیات الله حیات وی د دغه ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات دوام لري. کندهار ښار ته په دې نشتې پرتی ولسوالۍ کې تیرونی جګړې سخته شوې. له ولی حیات الله حیات سره زموږ خبریال صادق رښتینی مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې ارغنداب ولسوالۍ همدا اوس په کوم وضعیت کې ده.
اوس هم دښمن هلته شتون لري. موږ خپل عملیاتي پلان جوړ کړی چې عملیاتونه نن پیل شوي دي او انشاءالله اطمینان درکوم چې په راتلونکو ورځو کې به ارغنداب پاک شي. ولې ستونزې مو دا دي چې متاسفانه طالبانو د ټولو قوانینو برخلاف د حقوق بشري او د نورو ځان سره د منطقې خلک په کورونو کې ګروګان نیولي دي. هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغې ځای نه وځي تر څو دوی د موږ د هوایی اهدافونه چې د تیارو د خوانه باید وویشتلی شي او یا هم د توپچي نه دو غواړي ځان وساتي.
همدا علت دی چې له 5 ورځو تېرېدو وروسته،
بلې همدا علت دی چې د موږ عملیات ډېر بتی دي، ورو دي، او علت یې همدا ده چې موږ نه غواړو چې خپل خلک ووژنو. خدای نخواسته دا عملیات یعنې ساحه مو بنده کړې ده، د رود خواته، د ښار خواته، د شاولی کوټ خواته، او په منځ کې د منګه ځانګړي ځواکونه عملیات کوي. ان شاء الله ورو ورو به د صحه پاکي مطابق د پلان
تاسو د عملیاتو خبره وکړه. په هغه سیمو کې چې دا اوس عملیات روان دي، جګړه روانه ده، د انارو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. خلک وایي دا د ټول کال خواري او زحمت دی، نس کې دای چې د حاصلاتو تر ختمو سره دغه عملیات وسی.
کچیر خلک موږ نه وګوري چې د دوه په کمزای کې حاصلات دي، مشخصه کې ساحه من په ژوند کې د خلکو د حاصلاتو لمنځه وړلو تلیواله نه یو. من کولای شو یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې د دوه خاطر باندې هلته جګړه ودرو تر څو دوه خپل حاصلات لاسته راوړي او بیا د هغې ځنه راوځي. خو داسې کم شی موږ ته نه ده راغلی. زه د تاسې طریقه هغه کوم د ارغنداب په خلکو که چیرې داسې ځای کې چې هلته دولتي قواوې جنګ کوي د دوه حاصلاتو ته ضرر رسیږي او یا غواړي هغې ځینه خپل حاصلات وباسي، د ولسوال سره، امنی قومندان د ارغنداب سره د موضوع همغږي کې موږ عمل چې دوسره مرسته وو.
یو شمېر کورنۍ د جګړې له ویرې بې ځای سوي دي او د کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ سره چې موږ خبرې کړې دوی وایي د سرپناه په ګډون یو شمېر مرستو ته اړتیا لري. حکومت په دې برخه کې څومره چمتووالی لري او څومره همکاري ورسره شوې ده؟
د کډوالو چارو ریاست او د مرستندویو نورو ادارو سره په ګډه باندې تر اوسه پورې د دغه کورنیو د سروې یا بررسۍ حالت روان ده. تر اوسه پورې 15 کورنۍ په نښه شوي دي. کېدای شي دا نور هم ډېرې وي. دا پروسه روانه ده. پروسه یې د نښه کېدو او یا د دو د تثبیت سرته ورسېدله. د هغې نه وروسته چې څه کومک ده هغه به انشاءالله د دو سره ټول کېږي، د سرپناه نه نیولې تر خوراکي توکو او نورو.
د دغه بې ځای سو شمېر معلوم دی؟
تر اوسه خو موږ 15 کورنۍ تثبیت کړي، خو کېدای شي دا زیاتې وي، د سلو نه هم زیاتې وي.
ارغنداب د کندهار تر ټولو امن ولسوالۍ وه. وسوال طالبان څه ډول وتوانېدل چې په دغه ولسوالۍ کې پراخ حضور پیدا کړي؟
متاسفانه تاسو ته معلوم ده چې کندهار او ارغنداب او د موږ نورې ولسوالۍ طالبانو ته هم ډېر اهمیت لري. موږ تقریبا د 2.5 میاشتو را په دې خوا د طالب په مقابل کې د ارغنداب په دشتو او د میوند او په ژړې او په دې ځایو کې شاولي کوټ په جنګ سره اخته و. متاسفانه دښمن یو تکتیک وکړ چې د شپې له خوا نه دو شنې ساحې ته داخل شو او هغه هم په عادي لباس کې د وسلو سره نه، چې زه فکر کوم دو مخکې تر مخکې کېدای شي وسله دلته ځای په ځای کړی و. یو دم د داخل نه راپورته شو.
تېر ځل چې کله د ارغنداب ولسوالۍ ډېرې سیمې د طالبانو لاسته ولوېدلې، ورسره سم د کندهار ښار د اتمې او دیارلسمې حوزې ډېرې برخې سقوط شوې. خلک وایي یو ځل بیا ممکن همهغه کیسه تکرار شي.
موږ د اتمې او دیارلسمې حوزې خواته کمربند لرو. زه هغه تفصیلي نشم درکولی، ولې ښار خوندي ده. د ارغنداب د رود دی خوا سیمې 100% خوندي دي او انشاءالله دښمن چې همهغه ځای کې ننوتی ده هغلته به د دو په وړاندې باندې عملیات کیږي.
د ارغنداب وروسته د حملې سره مهاله وسلوالو طالبانو د کندهار پر ژړې او میوند ولسوالیو هم حملې کړي. فکر نه کوئ چې کندهار دې د هلمند د برخلیک سره مخامخ شي؟
زه ډاډه یم انشاءالله هغه پلانونه او د موږ امنیتي ارګانونه چې د دو په مقابل کې جنګیږي انشاءالله هېڅکله به موږ د هلمند هغه ته لاړ نه شو. حالت ته ولې بیا هم دښمن ده په یو ځای او بل ځای کې به حملې کوي، خو انشاءالله د دې اطمینان درکړم چې موږ د امنیتي ځواکونو د کلک غبرګون سره دو مخ کیږي او په هر ځای کې به شکست خوري.
د کندهار ولی حیات الله حیات. د ملګرو ملتو سرمنشي وایي د نړۍ د سولې په چارو کې د ښځو سم استازیتوب نه کیږي. انټونیو ګوتیرش دا خبره امنیت شورا ته وکړه او د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو مسلې ته اشاره وکړه. په قطر کې د سولې د خبرو په مرکزی پلاوي کې د افغانستان د دولت په غړیو کې څلور میرمنې شته او د طالبانو په پلاوي کې ښځې برخه نه لري. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د نارینه او ښځو پر مساوي حقونو ټینګار وکړ او ویل چې په نړۍ کې تر ډیره د سولې له خبرو ښځې څنډې ته شوې دي. ګوتیرش د پنځشنبې په ورځ د امنیت شورا په یو غونډه کې چې آنلاین ترسره شو وویل که چرته د ښځو سم استازیتوب ونه شي له جدي ستونزو سره مخامخیږو. د په دې لړ کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته اشاره وکړه.
د حکومتونو په هر ځای کې چې نړیوال بنسټونه شته په ټولنیز کچه د یووالي لپاره لنډه لار د باور رامنځته کول دي او خلکو ته دا الهام ورکول دي چې ټول وګړي مساوي حقونه لري.
د افغانستان په مرکزی پلاوي کې چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی دی په یوشت کسانو کې څلور میرمنې دي. په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د تحقیقاتي بنسټ مشري زرقا یفتلی امنیت شورا ته په خپل وینا کې د سولې په خبرو کې د ښځو دا ونډه مثبت ورزوله خو ویل چې کافي نه ده.
له نړیوالې ټولنې د نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو په شمول لغړو او مرستندویه هیوادونو غواړم چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي تر څو ترلاسه کړو چې د طالبانو په ګډون هیڅ لوری د ښځو انساني حقونه، مدني ازادي او د اتباعو حقونه نه محدودوي.
د امنیت شورا غونډه د سولې او امنیت په برخو کې د ښځو د ونډې د پریکړه لیک د شلم کال د یاد په ویاړ پرون جوړه شوې وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د بنسټ اجرایی رئیس فومیزلی مولامبو نګوکا غونډې ته وویل د دې پریکړه لیک د پلي کېدو لپاره سمې هڅې نه دي شوي. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې میرمن مولامبو همدارز وویل چې ښځې لا هم په سیستماتیک ډول په نړۍ کې د شخړو د هواري له خبرو بهر پاتې شوي دي او په دې برخو کې نارینه و برخه اخیستې ده چې د ښځو پر ژوند دي اغیز کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې له 1992 کال نه تر 2019 پورې یوازې 14 پسلو کې ښځو د سولې په تړونونو کې برخه اخیستې ده چې شپږ پسلو کې میرمنو د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کړی او شپږ پسلو کې د تړونونو پریکړې لاسلیک کړي دي.
په افغان سوله کې په څه ډول د ښځو له حقونو دفاع کېدای شي دا پوښتنه مې د سیاسي چارو له کتونکي شکرې بارکزي څخه وکړه.
زما په هم د افغانستان د ښځې حقونه باید د سیاسي معاملو قربانیو نه شي او د دې لپاره پکار دی چې د افغانستان ښځې او نارینه نه تنها یوازې د افغانستان د ښځو پر حقونو باندې بلکې د افغانستان خلک پر حقونو باندې ټینګ ملاتړ ولري.
ملګري ملتونه په دې باور دي که د سولې په خبرو کې د ښځو ږغ سم ونه اورېدل شي دوامدار اصول ته ولسونه نشه رسیدلی. د افغانستان په سیر ټولنه کې که څه هم تاسو ویل چې دې ته باید نارینه او ښځې دواړه فکر وکړي، لیکن څومره تاسو د ملګرو ملتونو له نظر سره هم نظر یاسي په داسې ټولنه کې چې ډېر ورته مرصاله راوي؟
زه فکر کوم چې موږ ټول د افغانستان ستونزې په دې باندې حل کړو او وایي چې دا یو مرصاله ټولنه ده او هیڅ امکان نشته چې د ښځو او نورو انساني او هر حق چې نن دنیا یې منلې ده نو فکر کوم چې موږ خلاصي لاس دوی ته یو معذرت وړاندې کوو چې دوی په دې باندې مطمئن شي چې د افغانستان د ښځو حقونه به د هغوی په دیدګاه او په نظر باندې محدود پاتې شي. زما په اند افغاني ښځې او میرمنې د نورو هېوادونو ښځو په راکم باندې باید خپل اساسي حقونو څخه خوندیتوب ترلاسه کړي. سربېره پر دې چې زه فکر کوم نننی افغانستان ډېر متفاوت دی تر پرونی افغانستان.
د افغانستان د دولت په پلاوي کې چې یو وشت غړي لري څلور میرمنې دي چې دا هم د ډیرو په باور د عدد لمخې شمیر کم دی. بل لورته د طالبانو په پلاوي کې میرمنې نشته. آیا که دغه دواړه لوري وي موافقې ته ورسي ستاسو په باور دوی به د افغان میرمنو حقوق خوندي کړي په دې پریکړه کې؟
په هیڅ صورت باندې زه فکر نه کوم چې دوی به دې ته وسوانی شي چې د افغانستان د خلکو حقوق او بل خصوص د افغانستان د ښځو حقوق خوندي کړي. هیرم نه شي چې د قطر د مرکچی پلاوی د دوار افغانه څخه دوی صرف او صرف از تازیتوب که د خپل سیاسی نظرونه نه کچه هم شدی ستا پکشی که او د شدو گردون د استقبال وردی د دوی نمبر او د دوی جوړښت په هغه سیستم کې چې زه فکر کوم څلور تنې ښځې هغه میزو شاته کښېني چې اضافه تر تقریبا څه کم څلوېښت نارینه دي دا به هغوی لپاره ډېر ستونزمنې یو او په دویم قدم کې زه فکر کوم چې د افغانستان ښځو ته هم دا ډېر د منلو وړ نه دي چې پس له دونی کلونو څخه چې دوی خپل کارونه ترسره کړل خپل مبارزې یې درلودلې خپل لاسته راوړنې یې درلودلې بیا داسې یو معامله د دوی پر سر باندې اوسي چې ګواکې دوی هېڅ په سیستم کې نشته هېڅ فزیکي حضور په ټولنه کې نه لري او هېڅ لاسته راوړنه د دوی په مټو باندې نه ده شوې. ما دپاره دا د منلو وړ نه دی چې زه ووایم چې د افغانستان ښځې باید په یو امتیازي ډول باندې حق ورته ورکړل شي. ما غوښتنه دغه ده کوم حقیقت چې موږ په خپل ټولنه کې او کوم رسالت چې موږ خپل ټولنې په مقابل کې لرو او کوم سرښندونه چې افغان میرمنې کړې دي باید هغه ته درناوی وشي نسبت تر دې چې د ښځو حقوقو ته په یو ډېر سمپټیک ډول باندې وکتل سي او خبرې اترې ورباندې وشي.
له اغلی بارغزی څخه په مننې یادونه وکړم چې تر اتنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلي اس ایم اسونه لولو.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلې لیدلې او لوستلې سي ازادي راډیو ټکی کام.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
هیومن رائټس واچ یا د بشري حقوقو د څار ډلې په کابل ښار کې د دوه ښځینه خبریالانو کور ته د پولیسو په ورتګ اندېښنه شولې ده. د بشري حقوقو د څار ډلې په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د اکتوبر د 15 منېټې په شپه د کابل په لسمه ناحیه کې د وی افغان خبریالي طاهری رضایی کور ته پولیس ورغلي. اغلی رضایی له وی بلی خبریال سره په یو کور کې اوسی دی ویل چې پولیس له رسمي اجازه پرته د دې کور ته ورغلی او ټولی خونی ورتلاشی کړي او حتی د دې له ملمنو څخه چې په همغه وخت کې د دوی په کور کې تحقیقات کړي دي. د بشري حقوقو د څارډلې د طاهری رضایی په قول د حمله کړي چې پولیسو د کور د تلاشی په لړ کې به اجازه د دوی فلم اخیستې او له دې څخه لاسلیک غوښته چې بیا به دا ډول ملمس چاوی نه کوي چې په حقوقي موسیقي وي. پولیسو له ملمنو هم لاسلیکونه اخیستي چې بیا به په داسې محفلونو کې برخه نه اخلي. د بشري حقوقو د څارډلې په دې اندېښنه شولې چې پولیسو له طالباني طریقې کار اخیستې ده. د بشري حقوقو د څارډلې همداراس ویلي وروسته لدی چې د اغلی رضایی شکایت وی ورسپانې خپور کړ د ولسمشر لومړي مرسیال امرالله صالح راپور رد کړ او هغه د حکومت پر ضد تبلیغات او تور وباله. خو د بشري حقوقو د څارډلې وایي چې د ښځو په وړاندې د افغان پولیسو سابقه ډېره ښه نه ده. د دې ډلې په وینا په اوسنی وخت کې چې ښځې له طالبانو سره په هر ډول احتمالي جوړجاړي کې د خپلو حقونو او بریاو د خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي دا ډول اقدام د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې د امریکا پر جګړې چې نږدې د دوی لسیزې پوره شي ګڼ شمېر کتابونه لیکل شوي او ځینې فلمونه هم جوړ شوي دي. په دغو فلمونو کې یو هم آوت پوست فلم دی. پر دې فلم د ډیلي کالر ورځپاڼې ادارې تبصره کښلې ده. د ورځپاڼې د لیکوال ډیوید هوکسټیډ په باور دا د هغو ټولو فلمونو په منځ کې چې دلیدلي تر ټولو حقیقت ته نږدې دی. اوت پوست فلم د هغې حملې پر اساس جوړ شوی چې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې شوې وه. دا پیښه لومړی جیک ټایپر ولیکله او د کتاب په بڼه یې چاپ کړه. د دې کیسې د فلم کره کتونکی وایي چې د فلم لویه ځانګړتیا دا ده چې ډېر ریالستیک یا حقیقت ته نږدې ښکاري.
د آذربایجان او ارمنستان ترمنس د اوربند بیا تامین لپاره په جنوا کې تازه هڅې پیل شوې دي. د دوه دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې پورې جلا جلا د منسک ډلې له استازیو سره چې د اوربند لپاره هڅې کوي ولیدل. د سپتمبر لو وشتمې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره درې ځله اوربند مات شوی دی. سفی الله سنګزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور په اساس راپور لري.
د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د څلورم وار لپاره د اوربند د تأمین هڅې پیل شوې. دا وار د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران جنیوا ته ورغوښتل شوې. د راپورونو له مخې د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر زهراب منتاسکانیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جوهن بایراموف په جلا جلا ډول د مینسک د شورا له استازو سره چې پکې فرانسه، روسیه او متحده ایالات شامل دي لیدلي. تر دې دمه د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ د مخامخ لیدنې په اړه کوم راپور نه دی خپور شوی. ټاکل شوی و دا خبرې د پنجشنبې په ورځ پیل شي. خو د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې ناګورنو قرهباخ او شاوخوا سیمو کې د نښتو د زیاتوالي له امله یوه ورځ په ځنډ پیل شوې. وروستی وار په ناګورنو قرهباخ کې چې د جګړې اصلي ډګر ګرځېدلی، د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب اوربند یکشنبه ټینګ شو. خو یوه ورځ وروسته یې دواړه لوریو یو بل تورن کړل چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. تر هغه وروسته یو وار بیا درنې جګړې ونښتې. پنجشنبه آذربایجان د هغو نهه ویشتو ارمنستاني سرتیرو مړي چې په لانجمنه سیمه ناګورنو قرهباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل شوي وو ارمنستان ته وسپارل. تر هغه یوه ورځ مخکې آذربایجاني چارواکو ارمنستان په برده ښار باندې د یو توغندي په ویشتلو تورن کړ او ادعا یې وکړه چې څه باندې شل ملکیان یې ووژل. دواړو خواو ته ملکیان له جګړو ستړي دي. د ناګورنو قرهباخ یوه بوډۍ اوسیدونکي والیا سوګمونیان چې له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره له سیمې کډه کولو ته اړ شوې ژړغوني ده او وایي نه غواړي خپل کور کلی پرېږدي.
زه نه غواړم لاړه شم، غواړم په خپل کور کلي کې پاتې شم. خو موږ ته ویل شوي چې باید دا ځای پرېږدو ځکه چې آذربایجانیان ډزې راباندې کوي. موږ خپل کورونه همداسې ډک پرېښي او دا دی زو.
د ناګورنو قرهباخ پر سر د ارمنستان او آذربایجان جګړه د سپتمبر له 8مې پیل شوې. د آذربایجان لوري د پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي او یوازې د ملکیانو هغه خبروي. اخوا د ارمنستان چارواکي او په ناګورنو قرهباخ کې جلا غوښتونکي سیمه ییز حکومت وایي د دوی لوري ته د وژل شویو کسانو شمیر له 1100 تنه پورته شوی دی. زرګونه کسان هم ټپیان دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اکتوبر په 28مه چې لا د جګړې یوه میاشت نه وه پوره، دواړو خواو ته د نږدې 15000 کسانو د وژل کېدو خبره کړې وه. ناګورنو قرهباخ د آذربایجان د خاورې په توګه نړیوالو په رسمیت پیژندلی، خو له څه باندې دوو لسیزو د ارمنستان په کنټرول کې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ښارونو نړیواله ورځ ده. د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل دا موضوع څېړو چې د افغانستان د ښارونو وضعیت څرنګه دی، له پلان سره څومره آباد شوي دي او بې پلانه څرنګه ښارونه آباد شوي دي، او کوم خلک په دغه ښارونو کې اوسي، له اطرافونو ولې خلک ښارونو ته مخه کوي. او دا یادونه هم وکړم نن له دوو تر دریو تر شناسمن لاندې پروګرام د موضوع ته ځانګړی شوی دی چې د افغانستان د لومړي مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په کابل ښار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې هلې ځلې پیل شوي دي. دا هڅې تر سهاده بریالۍ دي. آیا لکه چې ښاغلی صالح ته په کابل ښار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسؤلیت سپارل شوی، په دې ښار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ تشناسمن لاندې پروګرام په یاد لري له دوو تر درو بجو پرې خپرونه کې تاسو د ټلیفون له لارې برخه اخیستی شئ، او همدارس د سکایپ له لارې پرې خپرونه کې برخه اخیستی شئ، خپل وړاندیزونه کولی شئ، او همدارس کوم نظر چې تاسو لرئ او یا پوښتنه لرئ هغه له میلمنو سره شریکولی شئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي، طالبان د سولې نیت نه لري، جګړو ته زور ورکړی دی. فضل کریم درویش ته پکتیا له ځاځیاریو بلی کې د سولې خبرې باید ګړندې شي. عبدالواحد مدقق له کندهاره د سولې له پس بهیره په راستګل اس ام اس کې شکایت کړی دی. عبدالرحمن په خپل اس ام اس کې لیکلی دی چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د خطر خبرې ګړندې کړي، او د په وینا دواړه لوري باید ژر تر ژره پر اور بند موافقه وکړي. یو بل اوریدون کې چې خپل نوم نه دی لیکلی خو پر استول اس ایم اس کې د سولې تر خبرو پورې لیکلی دی چې دا وړي نشړی کیږي. او عبید الله له کابله په خپل اس ایم اس کې لیکي چې طالبان باید اور بند وکړي او د افغانستان حکومت هم په دې برخه کې باید مرسته وکړي. اته به جو دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه. د بشری حقوقو 15 ډلو او مؤسسو د استرالیا له پوځ څخه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیا د پوځیانو د جنگي جرمونو په اړه د څېړنو پایله خپره کړي. په دې ډله کې د بشن نړیوال سازمان سیف د چلډرن او د افغانستان د انتقالي عدالت د همشغې ډلې شامل دي. نامعلوم وسلوالو د شبیر احمد قیومی پورم د کندهار یو مخکنی چارنوال پرون وواشه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د ملي ټیم لوبغاړي پاکستان ته تللي څو هلته په یو لړ سیالیو کې برخه واخلي. لسکونو زره کسانو پرون په افغانستان، پاکستان، بنګلادیش او جنو نورو اسلامي هیوادونو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وکړې. دوی د اسلام د پیغمبر حضرت محمد د کاریکاتور د خپرولو له حقه د فرانسې د دفاع په غبرګون په غوسه دي. په ترکیه او یونان کې د زورور سلسلې له امله د وژل شویو خلکو شمیر 900 ته رسیدلی دی. ډیر مرشوبل د ترکیه په ازمیر کې راپو شویده. د ترکی چارواکو د شپې نا وخت تایید کړ چې د مړیو شمیر شویو خلکو شمیر هلته 1200 ته رسیدلی او د ټپیانو شمیر 1200 کسانو څخه اوښته. دوه کسان هم په یونان کې وشل شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا ویروس نږدې 100,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې دي. بلدور ته په اروپا کې اوس د ورځې د کورونا تر 240 سره ډېرې مثبت پیښې ثبت شوې. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو راپور نه راخلو. په نورستان کې ډاکټران وایي د کاري اعتصاب میاشت په پوره کېدو ده خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکړل شوي. دوی له خپل خراب اقتصادي وضعیت ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. روح الله انوري لسیمې راپور لري.
په نورستان کې ډاکټران او روغتي کارکونکو وای د کاری اعتصابي یو میاشت پوره شو خو لا هم معاشونه نه دی ورکړل شوی او د هر ورځې په تیری دوی ستونزې مخ په زیاتې دودي. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز یو تن ډاکټر انعام الله ازادي راډیو ته وویل
دغه د معاش په نشتون کې خپل یو بدترین ژوندۍ سره مخامخ یو چې نسو قرضه ورکې او نه خپل کور ته تلی شو. یو ډاکټر خپل ټلیفون خرڅوي نو هغه کېدی چې کور ته مونږ رسیږي هغه څوک ښه بیان نه اخلي. دغه مسولین ته وایم چې خدای نه ودرشي او دغه مظلوم خلکو غم وخوري.
میرمن زینب د مرکز پارون اړوند د پرونس روغتي مرکز صحی کارکونکې ده. وایي په کور کې چې کوم خوراکي او نور اړین توکي د ژمي لپاره ساتلی وو هغه د هټیوالو د پورونو د خلاصولو لپاره خرج کړی دی.
مخه چې دلته راغلو کلیوال خلک نه یو مونږ مسافران راغلو کړه کورونه کې اوسېګو هم خو کړه زمونږ پاتې دي. بیا د دکاندارانو سره کاتل ورو چلور د پینځه میاشت روان دي چې کاته نه ورکړ شوی هغه هم زمونږ اوس پازه وای. بیا چې جمع دی او لرګي مشکلات لرو مونږ چې دی لرګي نه دی راوړي کور د پاره لوبیا لوګان چې مونږه جمع کړو هغه مونږ دغه مشکلات نه خرڅ کړم دي.
د نورستان چارواکي هم منی چې ډاکټرانو ته حقوق نه دی ورکړل شوی. نو ولایتي ادارا اړ شو چې د هیټ پونوم د همکاري مؤسسې دفتر وتړي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
نو موږ پتنګ سلو د خپل د خلکو د نغښتنو او د هیلو په اساس بل اخره د هیټ مؤسسې دروازه مو وترل کارمندان مو وتنل دي زاینه وشړل.
د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاند نور الله ترکه به وای چې دوی ته یاد مؤسسې رسمي مکتوب لګل چې نورستان کې ټولو روغتي کارکونکو ته معاشونه رسولې دي.
موږ تر رسمي مکتوب د یادې موسې لخوا راغلل شوی ده چې درې میاشتې معاش ورکړل شو. رسما د متمد یا د هر څه په ترڅ کې دوی ته حواله شو او پاتې نور معاشونه نیم کارول ده ورته حواله کیږي.
خو ډاکټران او د نورستان چارواکي د عامې روغتیا وزارت او د مؤسسې لخوا شوی خبرې تشه ادعا ګڼي.
د لشکرګاشر او جنو نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وای
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
نن د شارونو نړیواله ورسته په افغانستان کې د نامنیو او اقتصادي ستونزو له امله همدارس د هوسا ژوند او تعلیم په لټه خلکو لری پروتو سیمو شارونو ته مخه کړې ده چې په شارونو کې فشار زیات کړی دی د افغانستان د شار جوړونې او آرایشي وزارت وایي چې د افغانستان 80% شارونه له پلان سره سم نه دي او یوازې 10% د نقشې په اساس جوړ شوي دي د افغانستان د احصایې ملي ادارې د دوه کال وړاندې اټکلي سروې له مخې 40% افغانان په شارونو کې ژوند کوي رحمت الله افغان راپور لري
نوم احمد دی زه شپه کاره کیږي دی اګام نه راغلی یم بچی د خوندیتوب بار راوړو دلته او باید خپل ژوند دلته ختیرو او اوس دی هر ته راغلی یم په دې هر کې چې دی اوس خپل ژوند مې اوس ښه دی شکر دی
نوم فرید دی کورسونه په پیل کړی دی په انسټیټیوټ کې مې هم درسونه ته ادامه ورکوم دا هغه څه دی چې په هڅ کې مې نه ولسوالۍ کې نشته دی د سنتیاو موږ ته نه دی برابر شوی
نوم سبحان الله په کلی کې خو خاص کاروبار نشته د کرین خر ته امدی د پراغلی او چې کاروبار روز 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 مزدوري او تر څو خپل کورانه ته یو سنه فکه پیدا کو خپل بچو سره آرام په فضا کې وخرو
د دوی په چیر زرګونه انسانان او کورنۍ دي چې په بلابلو د لایلو خپل کورونه او کلی پرې خېدی او لوی خرونو ته مخه کړي دلیل یې ښکار دی د نامنه یو د لمن خبرېدل او د کښت او زراعت کمزوري کېدل د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې ورستربلې خارونو ته د خلکو په کډوالۍ کې زیاتوالی راځي د افغانستان خارونه چې لا په خوې د سهول کموالی د پاک اوبو کمخ نامنظم کانالیزیشن د خلکو او موټرو زیاتوالی د منظم خاري ترانسپورتي سیستم د نشټن په ګډون لا بلا بیل ستونزو سره لاس او غریوان وو اوس لا ولایتونو ولسوالیو او لرو پرتو کلیو سیمو د خلکو ورتګي د غستونز څو چند نور هم زیات کړي د خر جوړونې وزارت ویان او د نشراتو رئیس حشمت الله ناصری وایي چې د افغانستان 80% خارونه به نقشې او غیر پلان دي
ټول کې خاري ساحو کې یعنی موږ په دوه کټګوري باندې کډو ویشو 80% د دې غیر پلاني او غیر رسمي ساحې دي سالتا یعنی خو سره کورونا جوړ شوی دي او یو ډول التزیست او 10% د دغه رسمي سیمې دي سالتا د پخوان البته د یو نقشې په اساس باندې راغلي
د افغانستان د احصایې ملي ادارې دغه هواد اوسنۍ نفوس شاوخوا 3.5 میلیون خودلې چې له ډلې 1.5% په کلیو او بانډو کې او 20% په ښارونو کې ژوند کوي د دغه ادارې ویان دی روینا شهبی وای په کابل کې له 5 میلیونو زیات خلک اوسیږي چې ورپسې په هرات، بغلان، ننګرهار، بدخشان، غزنی، تخار، هلمند او کندهار ښارونو کې په هر ښار کې له 1 میلیونه زیات انسانان اوسیږي له ښاري فرهنګ سره د خلکو کم بلدیت د ښاروالیو د پرسونل کموالی هغه ستونزې دي چې د افغانستان ستر ښارونه ورسره لاس او ګریوان دي د اکتوبر 1 د شمه د ملګرو ملتونو لخوا د ښارونو نړیواله ورځ نومول سوي حکومتونه سازمانونه او د ښار اوسیدونکي ښاري ستونزو ته پام واړوي کابل جلال آباد هرات کندهار مزار شریف او خوست په ګډون د افغانستان په پاتې 28 ولایتونو کې غټ او وړ ښارګوټي جوړ شوی د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وای دوی په پلان کې لري چې د افغانستان په سترو بندرونو کې هم عصري ښارګوټي جوړ کړي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پوښنه مرستیال عبدالولي مدقق وای چې د افغانستان ښارونه په نړیوالو معیارونو نه دي جوړ شوی نو ځکه چاپیریالي ستونزې رامنځته کړي
په ډېرې خواشینۍ سره چې د موږ هیڅ ښار په شمول د کابل ښار او یا د نور لوی ښارونه یا د متوسط ښارونه یو هم د کوم د ښار جوړونې لپاره چې کوم نړیوال معیارونه دي په هغه معیارو باندې یو هم نه دي برابر په پخوا کلو کې چې کوم ښارونه جوړ شوي وو هغه دغه وخت او زمان د نفوسو د اړتیاو په تناسب باندې بعضې انکشافات منځته راغلي وو خو په ډېرې خواشینۍ سره چې د جګړو په کلو کې اصلا دې مسلې ته هیڅ نظام او هیڅ حکومت په تیر وخت کې یا په اوس وخت کې دې ته پاملرنه ونه کړه
له دې ټولو ستونزو سره په خوا کې ښارونو ته د خلکو راتګ له بهره د ځینو مسلکي او ماهرو کسانو راستنېدلو ښارونه غوړولي
په صنعت، سوداګری او تولید باندې مستقیم اغیز درلود. له دې سره د چارو کارپوهان باور لري چې د وخت په تیریدلو سره هم خلک او هم حکومتونه کلیوي خوا د ښاري پراختیا او نفوس ډیروالي له ګڼو ستونزو سره مخ دی، خو له بلې خوا ښایي چې له همدې فرصت نه هرومرو ګټه واخیستل سي، څو په نورو برخو کې لکه تجارت او صنعت لازم پرمختګونه وسي.
د ښارونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د افغانستان د ښارونو په اړه راپور اوریده. نن له دریو تر څلورو بجو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې ښارونه باید څرنګه وي. تاسو څه نظر لرئ؟ کولی شئ چې په دې خپرونه کې له دریو تر څلورو د ټلیفون له لارې یا د سکایپ له لارې برخه واخلئ، خپل نظر د خپرونې له میلمنو سره شریک کړئ، خپله پوښتنه له میلمنو وکړئ او خپل نظر د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره تاسو شریکولی شئ. تشنه اسمان لاندې پروګرام د دوو ساعتونو په مخه د لومړی ساعت یعنې له دوو تر درو هغه هم تر شار را چرخی د شار تر امنیته د افغانستان د لومړی مرستیال امرالله صالح په مشرۍ په کابل شار کې له جرمونو او فساد سره د مبارزې علي ځلې پیل شوې دي. د هڅې تر څه حده بریالۍ دي؟ آیا لکه چې ښاغلی صالح ته په کابل شار کې د غلو او برمتګرو د ځپلو مسؤلیت سپارل شوی، په دې شار کې تر پخوا بدلون احساسوي؟ تاسو په خپله د ښارونو د امنیت لپاره څه وړاندیز لرئ؟ دغه موضوع له دوو تر دریو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې څېړو. او هغه بله موضوع چې د ښارونه باید څرنګه وي، هغه له دوو تر څلورو بجو په همدې پروګرام کې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
مو خو پرې خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوې پورتمول بولډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې نن لومړی ساعت د کابل ښار امنیت او دوهم ساعت ښارونه باید څرنګوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې شپږتنه ملي لوبغاړي پاکستان ته د لوبو لپاره تللی دي. دا خبره د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی ازادي راډیو ته وکړه. سفی الله سنگزی له شاغلی فضلی سره خبرې کړي او د لوبو پاړه نور جزئیات د مرکې په پیل کې ترې پوښتلې.
د افغانستان بایسکل ځغلونی فدراسیون شپږ ملي لوبډلې لوبغاړي د پاکستان بایسکل ځغلونی سیالۍ ته تللې دي. چمدا سیالۍ به د یک شنبې په ورځ د اسلام آباد ښار سره روسیا او په مری کې به ختمه شي.
دا سیالۍ په کوم هدف ترسره کیږي په دغه شرایطو کې چې کرونا ویروس هم سخته شوې ده؟
خوشبختانه د کرونا هغه سخت ورځې شدید وخت چې په افغانستان او پاکستان کې اوس تر کنټرول لاندې راغلی دي، او موږ د جهانی شورا یا د یونین سایکلینګ انټرنیشنل پر خپل ریکمنډیشن باندې کله چې په افغانستان کې هم په پاکستان کې د کورونا وضعیت تر کنټرول لاندې سو، نو بیا موږ مسابقو ته دوام وکړ. بایسکل یو د هغه لوبو څخه دی چې کله د کورونا وبا هم و نو ټول خلک او ډاکټرانو هم دا وړاندیز چې د بایسکل استفاده وکړي، ځکه هغه یو متر فاصله هم موږ مراتولی سو او ګڼه ګڼه په بایسکل ځغلونه کې نه چې هلته خلک راسي سیلبینو اوسېږي یا نورو اوسېږي. نو په همدې خاطر کوشش به متل همدا وي چې لوبغاړو صحت راته مهم دی، او بیا خوشبختانه چې اوس بایسکل په همدې کې او په پاکستان او افغانستان کې هغه وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
سیالی چې پاکستان کې کیږي څومره مطمئنه یې چې افغان لوبغاړي وکولای شي هلته ښه لوبیږي او د افغانستان لپاره ښه نتیجه واخلي؟
موږ چې ټیم انتخابوي نو په همدې هم لیږلې دي چې موږ به د دې وار انشاءالله د پاکستان څخه قهرماني راوړو، او بیا هم لوبي دي د هغو خپل ملک دی کم مسیر چې ورته تعین کړی دی. لږ به ستونزمن وي زموږ لوبغاړو ته، ځکه چې د یکشنبې په ورځ سیالۍ ده. هم زه امیدوار یم، ځکه د دې څخه مخکې موږ په افغانستان کې د افغانستان ټور درلود دی چې 390 کیلومتر او یو سلشل لوبغاړو ګډون کړی وو، نو بیا دا یو سلشل لوبغاړو سره د غشپړ بهترین لوبغاړي موږ همدې سیالۍ ته انتخاب کړی دی او لیږلې مو دي. مطمئن ډیر یم چې ان شاء الله قهرماني به راوړو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر فضلی احمد فضلی وسم د خبری برخنه اونیس پروگرام ته مخه کو د غوړی اچار تفرید پروگرام لرو او زحمت شبر لتا سو اجازه غوړم د غوړی تفرید اچار تفرید پروگرام په کډ سره اور
اچار اچار اچار
د چشی اچار
د غوړی اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
و گواوری دن کو سلام خواب غله حیران و چه چنگه دی حکومت لداره غلاو کی خوز حکومت حیران دی چه پچه دول دی غلاو و لطمارانو مخوانی سی و اخصر چپاشنو زکا و سمله لغلاو پت کرسی دخ پراوانی پا پایل که مدر کنجا میست بیایو چه خبر شی اوز سیاسی بحثونه چه دول مختزی
خوګو اوریدونکو نن مو دغه درې کونجه میسته اغلی درخانی شوتله او غنم ګل جوار راغوختی دي چې دواړو ته خراغلاست وایم
مننه مننه مهرباني
مهرباني
باز بل غنم ګل جوار سیب نه راپیل کړو جوار سیب تا ته خو معلومه ده چې که په دوحه کې د سولې خبرې ناکام شي نو هیواد به نور هم وران شي تلفات به زیات شي فقر او بیکاری به نور هم د هوادوالو د ستونزو پیټه درون کړي امدا سیده کنه ده
امدا سیده امدا سیده
نو چې امدا سیده خو بیا ګرانه ده نو خلک مجبور دي چې یا هواد پریدي او یا هم په یو نه یو خوا کې وجنګيږي چې په دې صورت کې به ډیره سخت وي چې سولې دی وشي او آرامي دی راشي کدا سینه ده
امدا سیده بالکل امدا سیده
کدا خبره پریدو او خلکو تراشو نو خلک هم د خپل برخلیک پاړه به تفاوت دي نه مظاهره کوي نه قیام کوي نه اعتراض کوي او لکه جادو چې پښوي قرار ناش دي او د حالاتو ننداره کوي نو ځکه ژوند ورځ له ورځې سختيږي او حال خرابيږي همدا سده کنه ده
وان بالکل په ځای خبره دی وکړم دا سده
اغلی شوتلې تاسو خو معلومه ده چې ورځ په ورځ د خارون امنیت هم خرابيږي کارونه د غلو او لوټمارانو لاسونو تلويدلې پرانا ورځ خلک لوټل کیږي او پیسې موبایل او نور شیان ترې اخیستل کیږي ان چې په خپل مال وژل کیږي خو هیڅوک مخه نشي نیولې او که نیولې شي هم په کیسه کې نه دي دا سیم نه ده چې مسولین ترې نه خبريږي ټول فیسبوکونه رادیوګان او ټلویزیونونه پرې غږیږي نو حتما مسولین خبر دي خو ځان له خطر سره نه مواجه کوي کدا سې نه ده
امدا څه ده سړی افسوس وکي
افسوس سکه چې د سړی زړه چوي دومره بې تفاوتي او دومره بې غمي هم خوند نه کوي دا پرې ده هلته ژمه را روان دي او د سونګ د موادو به ان اسمان ته ختلی دي نه حکومت وخت نه کوي او نه هم پلورن کې احساس او وجدان لري چې انصاف وکي او په خپل سر به لوړی نه کی کچېره حالات هم داسې رواني نو څه فکر کوي چې خلک بل سخت نورین سره مخامخ نشي
مخامخ کیږي او مخامخ هم دي
هه شاباس هم دا اوس ټول خلک پر رواني ناروغي اخته دي په داسې حال کې چې تداوی هم دلته نه کیږي خواران مجبور دي چې هند او پاکستان ته لاړ شي په داسې حال کې چې هلته د تللو لپاره پیسې هم نه لري نو باید لیوانیان شي کنه
او رښتیا وایه
جوار صاحب اوریدلې به دي چې د موږ له بې اتفاقۍ سره بهرنۍ لاسوهنې هم شته او د سولې پروسې ټکنې کړې ده که نه ده کړې